کلی پر تهران د جدي اقداماتو د ترسره کېدو ګواښ کړی. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یوه ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ د زیاتوالي په هکله خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربی امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکاري په شورا کې غړیتوب لري. د دغه شپږو هیوادونو لخوا په خپور سوي بیان کې په تهران کې د سعودي پر ډیپلوماتیک حریم تیری په سختو ټکو غندل سوی. دوی دغه راز ویلي چې د دغه کار مسول تهران دی او دا یو تروریستي عمل دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي که چیرې ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې هکله یې معلومات ورنه کړه. د روان کال د جنوري په لومړیو کې د شیعه روحاني شیخ نمر اعدام د دې باعث سو چې د سعودي او ایران ترمنځ روابط خراب سي. بلخوا ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بانکی مون ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې ښه روابط له منځه وړي. د ظریف وینا تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي په رامنځته کولو کې علاقه نه لري. ټاکل سوی چې نن د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مصر په پایتخت قاهره کې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته سوي ډیپلوماتیک کړکېچ په هکله خبرې وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې ایران یې غړیتوب لري غوښتنه کړې چې یوه خاصه غونډه جوړه سي.
د هند صدر اعظم نریندا مودی د شنبې په ورځ په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پوځي اډه وکتله. مودی پر دې پوځي اډې د تېرې اونۍ تر برید وروسته د وضعیت د څېړلو لپاره د پاکستان پولي ته څېرمه د سیمې ته سفر وکړ. تېرې اونۍ سختدریځو وسلوالو پر دې پوځي مرکز برید وکړ او وه هندي سرتیری ووژل. ځینې هندي چارواکي شک لري چې د پټانکوټ پر هوایی اډه په پا پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې سخت دریځ وسلوالو لاس درلود. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
هندي چارواکي ګمان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پا پاکستان کې په پا ډیره جیش محمد سخت دریځ ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری اجنس لیکي جیش محمد سختریزي ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه یې جګړې ته سره نږدې کړي وه. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او ناغېړي سختریزو وسلوالو ته زمینه برابره کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ وویل دوی د پلټنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کار وباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندوستان پرمختګ نسوای زغملی هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجره کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسو چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې یې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلۍ غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حملې ته ورته پیښه کیږي.
دواړه
اتمي قوتونه دي. دوی دواړو احساس کړی دی چې کله د امن په لوري ګام اخلي دغسې پیښې کیږي. دا کوم قوتونه دي چې موږ په خپلو کې جنګول غواړي؟ په دې تړاو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ښه پرېکړه وکړه چې د هند صدر اعظم ته یې ټلیفون وکړ او د پوره همکارۍ ډاډ یې ورکړ. ښاغلي مودي هم مثبت ځواب ورکړ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر اونۍ له پاکستانه غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وسم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو رسپانو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره د اسلام آباد څلور اړخیز غونډه او د دغه غونډې اغیزو او احتمالي نتایجو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د څلور اړخیزې غونډې د بری په هیله په سر مقاله کې راغلي چې افغان پلاوی باید د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان دې ته وهڅوي چې د القاعده او داعش په ګډون د بېلابېلو وسلوالو مخالفینو له مالي ملاتړ او روزنې لاس واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې نړیواله ټولنه هم باید په اسلام آباد فشار راوړي چې د اسامه بن لادن په څیر د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورنه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې په اړه د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی نن اسلام آباد ته ځي، په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان اساسي قانون، ملي حاکمیت او خپلواکۍ سره کرښې وي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د سیاسي چارو څېړونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم برخه لري. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ولسمشر اشرف غنی ته د سولې یو طرحه وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي که حکومت غواړي د سولې خبرې بریالۍ کړي، له طالبانو پرته باید نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره هم خبرې وکړي. په مطلب کې د حزب اسلامي د ویان قریب الرحمن سعید په حواله راغلي چې د ډلې ولسمشر ته لیک لیږلی او ټینګار یې کړی چې د سولې په اړه باید بین الافغاني غونډه جوړه شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پلاوی به خپل کار کوي، خو ژمی باید د وسلوالو مخالفینو په ځپلو تیر شي. په سر مقاله کې راغلي چې سږنی جنګي فصل ډیر جدي و او د ژمي پر مهال امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې د راتلونکي کار لپاره تدابیر جدي کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې حکومت باید د امنیتي ادارو مسؤلیتونه وړ کسانو ته وسپاري څو د ژمي پر مهال خپلې تشې ډاکې او راتلونکي کال ته چمتووالی ونیسي.
د ژوند رنګونه
نمې خوبانه سپنایم نسته یوم په دې چل وای بلم په دې چل وای زید ته بلاغ علي زبرک سي زید من غواړم خدای خو من غواړم دغه خاوري وکړ من کوم مثلا ما شمانم ایران بیران خاولان دي چې په مېر یان لرو زه خپل ایما وغه ګډا ما ای په ایما ما ای بینه ایما دغه جا د سړی را واستم خاپوړو را واستم من ځال تاس په خاپوړو کما
ترې چې لا خو دې په لاس دادی څه وخت راخه د چې لا څه وخت نه ایدم
دا ما چرې من دی یا
کا پیدا کړې دي
دا کوم ډیر نه کوم پیدا کړو دا کو ته باندې وکړې دا
که ماش کسی دی واده دیده
وی واده ته واده ما داده گفته ما باز شهی نده گفتی
چه دی مثلا دی گفته لی
شهی نده گفته
واده دیده که چه در تخیصی واده
که چه ایم نو آخیصی
ولی
نه سی
عجیزه و
خریف و
که سو خاله مخیری واده کرده
دیر
سکاله مخیری واده
کرده دیر سکاله مخیری واده کرده سو اولادو نلری
واته سره دیم
واته سره جنونو کې دي کالکان
سال کان دي جنونو کې دي
څه به نه ده معلوم
څلور کان دي او واته
جنونو کې دي
لورګان دي واده دي
او واده دي
شرطه واده دي
دا هغه افغانستان کې په شمال دي ولا کوم لیدلې نه دا کان
لورګان نه دې خبر نه
نه نه
سورې ته څه وړي کنه اوس ډیر سپین ساري ته به څه رقم یو زندر لودي
خکلا وای خو سنگل جای وای وتاین نه وتاي پکې مونږ نه پم دغه دا کړای او زه په جانې ماز کما غم کلاوري کې کلام مندس
ولی ورکی کې جنما
سره اچ خبره کړي مې ونه ولنده یم ولنده
دې نیو نیښه
ته غاړه دغه پردې کړې دي
که خیر اوسې
کوم خیر اوسې خدای دې عزت لري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. د رڼاګانو په دې ښار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سش کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقي موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر بچې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولی دی، ژر به بازار ته راووسی. لبل خو ایچ ټی سی شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې له وایف سیستم په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کېږي. او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایشي او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی. له ټکنالوژۍ څخه د درد د تسکین لپاره هم کار اخیستل کیږي. یو نیم میلیون انسانان له راز راز دردونو کړیږي او هر ورځ د درد د آرامولو لپاره مسکن درمل خوري، خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پینکیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پینکیر یوه آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بېله دې چې جانبي عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد کراروي. او یو شمېر څېړونکو یو ډول اغوستل کېدونکي لاسپوټونه یا دستکش جوړ کړي چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټنې د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوي. دا روبوټ چې څو ډوله سینسورونه لري له ظاهري بڼې دستکشونو ته ورته دي. دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کېدای شي چې د ړندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاسپوټنې دومره سپک دي چې کارونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادې رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ژوند په شیبو کې